افغانستان کې د شپې 9 بجې شویرې ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایل د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره ام پایلو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال له اګست وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي په شا شوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سر د بهرنیو چارو وزارت وای سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتنه ترسره کړې ده. وزارت وای ان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس باندې په ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیز اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیز خبرې وشوه. دغه خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست لمخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو له پراخېدو سره لیوالتیا ښودلی او ویلي چې د ایران د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته به وده ورکړي. هند لیکلی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بشري برخه کې د لسګونو زره ټونه غنمو په ګډون یو لړ مرستې افغانستان ته ورکړي او د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د هغوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، نن پنځشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اوربند او د برمته او د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځ حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. مصري چارواکو ویلي چې خبرې اترې د حماس د دریځ پر سر چې غوښتنه یې کړې چې روانه جګړه د په څو مرحلو کې پای ته ورسیږي په ټپه درېدلې دي. خو دوی دا نه ده رد کړي چې له روژې مخکې د چې ټاکل شوې راتلونکې یکشنبه پیل شي کومه موافقه ترلاسه نه شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی ده. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش نن په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد بنن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي، سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز 121، ابراهیم زدران 85، حشمت الله شهیدی 50 او محمد نبی 40 منډې وکړې. آیرلند ته کین لاسي ورو توپ اچوونکی وان وکم درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې نن د افغانستان د توپ اچونکو په ډله کې ځوان علا محمد غزنفر په لومړی ځل لوبیږي. اوس د آیرلند لوبغاړي توپ وهنه کوي او په یولسو اورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو یې 15 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېڅ څرک نه لګېږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. خو نجونې غواړي دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کېږي.
باسواده مور ته، باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته د ښوونځي پرانیستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعالې کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورستوی ورختونه دی وچکالی دل منزولو پا برخه که دی بزگران و باغلرون کو هیلی راتو که ولی دی
سگانی کال که با انشالله شه مگه کم ورختونه ولی ده کمی واوری وست ولی کم بارانو نوسو او دیمک با باغداری با انشالله دیره و مضبط آغیزه ولری
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان او ایرلند کرکټ د یو ورځنۍ نننۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو. په نړیوال موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېڅ رک نه لګېږي چې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې نجونې او ښځې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وچکالۍ په اړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستیو ورختونو د وچکالۍ د لمنځه وړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورختونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغ لرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تېر کال چې و یعنې کمبود دی اوبو سره موږ مخ وو، نو سږنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورختونه ولیده کنې واوري وس ولی کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به انشاءالله ډېرې او مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واوري وسي. د موږ له اوبو له کموالي سره لاس ګرېوانو، نو انشاءالله دا باران
په تیر وطن سره په افغانستان کې د وروستیو ورختونو او دغو ورختونو ته د بزګرانو او بڼوالو د هیلې د ټوکېدو په باب دا راپور به وروسته درته خپور کړو. خو هغه بل راپور چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره تړلی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی چې دوی هیله مند دي چې د نوي کال په پیلېدو سره افغان نجونې او ښځې پرېښودل شي چې لوړې زده کړې وکړي. دا راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیارلس ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ څرک نه تر سترګو کېږي چې طالبان دې نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تګ په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن ښوونیز کال کلیزه پر رسیدو ده او دا مو واضح کړي چې نجونې هیڅکله باید ښوونځیو ته له تګه منع نه شي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یوه اوسیدونکي حسینه وایي
باسواده مور ته یا باسواده میرمنې ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو دا ده چې انشاءالله نوی کال ته دا ښوونځی پرانستل شي، ځکه دا بغیر له نجونو بغیر له نیمه نړۍ په میرمنو ولاړه ده، بغیر له دې نه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه او ویل که طالبانو له زده کړو نه وای راګرځولی اوس به له دولسم ټولګي فارغه وای.
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په څیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیلې لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به ان جنو ته ل شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوې، خو د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
بیا هم د تعلیم په موضوع کې تم کېږو. ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په نوي راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوي چې اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې ښوونیزو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډیر کړی دی. ښاغلی ګوتریش په نوي راپور کې چې د شنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړې چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. د دغه راپور له مخې له دې جملې څخه 6,386 مدرسې د هلکانو او 380 مدرسې د نجونو لپاره دي چې له دې ډلې 2 مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغو مدرسو څخه نږدې 2,440 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې 128 یې ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په 2 اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړی. د راپور له مخې په دغو بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دیني علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجنونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه ازادي رادیو ته وویل:
موږ د کلارې تدریس قران کریم بخش سیر،
موږ د قران کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت، احادیث شریف او همدارنګ د المنځه مسائل تدریسو. خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قران کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظره قران نو می بشه بشه.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یو جنجالي موضوع ده او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو، وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څنګه ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپل دې تګلارې سره غور وکړي،
پالیسی شان تجدید نظر وکنن.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه علي امداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
هیچ منطق نداره در افغانستان
که هیچ داسه منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي ټول فلسفه دا چې دوی غواړي دلته خپل نظریات عام او دود کړي
تعمیم ترویج بسازن
یو شمیر کتونکو چې مخکې له دې په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطي نظریاتو ته وده ورکول کیږي او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون ګڼې جهادي ډلې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړو د اسلامي همکارۍ ول سازمان غوښتي چې د افغان جنو د زده کړو په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي د کمپاین دا غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې د سازمان نه کړې ده د غلیک لښ په ګمو ټولګو پورته د جنو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د نه سوه ورځو د پوره کېدو په پار د اسلامي همکارۍ ول سازمان ته لیږل شوی نور جزئیات په دې رپورت کې
په افغانستان کې د ښوونځیو د تړل کېدو نه سوه ورځې د نجونو د زده کړو د ملاتړو سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي د افغانو نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وښيي چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي کمپاین د افغانو نجونو پر ښوونځیو د نه سبب ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یوه پرانیستي لیک کې چې یوه کاپي یې ازادي راډیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي د افغانو نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینې اسلام استازیتوب نه کوي په دې لیک کې د افغانو نجونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود و طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د نه سوه ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي توانېدلي چې کوم توافق ته ورسیږي د افغان نجونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زرکې مالیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث پرې باندې شوی دی ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې دا د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې که چېرته دا غیر شرعي او غیر اسلامي نصاب و نو ولې بیا هلکانو ته تدریس کېږي نو دلته یعنی داسې کوم خاص دلیل وجود نه لري او د ملت سره دلیل شریک کړی شوی دی نو د دې د پاره موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي اما دا امر ثانی څو وخت راځي درې کاله تیر شو نه سوه ورځې تیر شولې نه سوه ورځې د نجونو عمر برباد شو دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي دا نه سوه ورځې بیرته نه راګرځي
د کابل دی ښوونځي ښوونکي هاجره هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
او من هسي اګزان
لپاره مرغه چې د ښوونځیو له تړل کېدو نه سوه ورځې تیرې شوې خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی زه د ښوونکي خزي او یوې مور په توګه چې لورګانې یې له زده کړې پاتې دي او نن په ډېرې ناهیلۍ په کور کې له رواني ستونزو کړېږي له ټولو نړیوالو سازمانونو بنسټونو د اسلامي همکاریو له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
دا چې د نجونو په مخه باندې ښوونځیو تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړي بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړی له دې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړی و خو طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په هنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د جګړې شپږ میاشتې امپوره شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. نور تفصیلی له صفیالله ستانکزی اورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومې میاشتې ته په رسېدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، چینګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی وو. په غزه کې تیر شپږ میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخې مرګ ژوبلې رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 30,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 ماشومان دي. همداراز شاوخوا 70,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمېرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتو د سرمنشي انتوني ګوترش په حواله ویلي چې سرمنشي ګوترش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ ژوبلې په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 30,000 کسان وژل شوي او څه باندې 70,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس شاوخوا 1.5 میلیون خلک د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سختې خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ویلي بریتانیا پر رفح باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورښتونه د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې راټوکولې دي. یو شمیر بزګرانو او بڼ لرونکو ازادي راډیو ته ویل که څه هم ورستۍ وچکالیو دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوې اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي چې تیر کال وچکالي تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو. نور په دې رپورټ کې
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندې خنو ورسته په افغانستان کې ورستۍ ورښتنو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستۍ ورښتنو یې هیلې راژوندې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرون کې او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی وبو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واورې وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به انشاءالله ډېر مثبت اغیز ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واورې وسي. د موږ له اوبو له کموالي سره لاس ګرېوانو نو انشاءالله دا بارانونه وسو موږ بندو کې به اوبه را پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نورو اورښتونو هیله هم لري.
فعلا انسان خو وخت کښت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت که څه هم فکر نه کوم چې اوبه دې دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي موږ کولی شو چې په پالیزونو کې هندوانې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونی عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود مساجات از مال
وچکالی چې راغلی و تر ډېره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. ان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له عمل خپل سروي په ارزانه بي و پلورل. کومشمیرې چې مخته رسیدلې دي په سلو کې اویا کروندګر او باغلرون کې ورستۍ او رښتونو هلمن کړي دي.
خو ورستۍ ورختونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځه وړلو په برخه کې اغیز ولري؟ د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا ورختونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو ورختونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دهقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاره روانه ده، او بیا په دې درې کالونو څلور کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فی الحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو ولیکه انده کې باران نه ونهشي ګرمي موسم کې دمونږه د انده فصلونو ته به هم نقصان ورسېږي.
د یادولو وړ ده چې وروستۍ ورختونو کلیوي خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیلهمندي زیاتې کړې، خو دغه ورختونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهو ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړې. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې میاشتې په رارسېدو سره ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دوی وایي یوه میاشت کېږي چې پاکستان ته هم د تګ لاره پرې بنده شوې ده. غلام خان پر لاره دوی ته د ناروغانو د بېولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي. په خوست کې له ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زموږ سدین خبره کوه د شمالي وزیرستان مهاجرې چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي. چبدنه خلک په خمی کې ژوند کوي. دا ستونزه جته ده نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دی د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کاڼي کلي اوسیدونکی نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلې فینا دا هم غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي، ځکه چې میش په ډېر سوړه ځای کې پرته یو ورنده شوي دي. په خمه کې ژوند کې خامخا د میش سره خپل مرسته جاري دی وسوتي.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یوه بله ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده. یو بل وزیرستانی کډوال حزب الله وایي
میشته د لیارې انتظام ونیوسي، د ګلم خون خامخا دا ونیوسي، ځکه چې میشته ډېر مشکل دي، تکلیف ته انټری ده کولاو شي.
بل لوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوږه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هره ولسوالۍ کې شوګم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی، که چیرې دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي، نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې، ولې چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي. په خیمه کې او په دې واورې په یخنۍ کې ژوند کوي.
و مو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې انکېدونکي دي. دې برخه کې د ازادي او اورېدونکي پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د وزارت وایان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دی ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنی شي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان لپاره د هندي حکومت ځانګړي استاذ جی پی سنگ د کتنې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیزو اړیکو اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزې خبرې وشوې. د هغه په خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست له مخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نن پنځشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اور بند او د برمته د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخدریز حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې دې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. ټاکل شوې راتلونکې یکشنبه روژه پیل شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش په سټاکهولم کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد به نن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو دوه دیرشم غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې درې سوه لس منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه او افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. اوس د ایرلند لوبغاړي توپ اچونه کوي. تر اوسه په اتم اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره واویا منډې کړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي. په هره میاشت کې کم از کم شل لکه دېرش لکه ویزې کینسل کیږي. په هرې ویزې باندې څلور زره روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کړي او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت فوجانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه شی مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټوله وخت په کوټه کې تېر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو، نو بیا یو یم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسی محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پورې ورسوئ. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، په ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی، د افغانانو سره دې پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو، پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوږو پیری ورسوي. زموږ د زنداور چې ظاهر شاهي 365 کاریزه وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سری نه دی ولی، نه مشته سړک جوړ کړی. د هلمند پر غاړه پراتوی چلاوس وو، یو انچ اوبه 15 پاو اوبه 200 متر برمه غواړي. د خوراک په اوبه پورې ګرد او ګاره دي، نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، والو یو بند راته سم کړي. دا والو خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کېږي، او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې د زموږ ږغ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمنو خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه دا پیغام ورته پیژدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د لخمت هسپانه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ ښکاری. نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکي دوبې کې. نو هیله مو د همدغه هیوادوال څخه دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، ترڅو مو تر هغه اندازې یو بنې مصرف کړي. داسې موږ ډېری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګر پورې اوبه همداسې بر نه کروانی وي. نو کچيري ار یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته پراتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبه په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي. کچيري موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو، انشاء الله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه د چې موږ بې ځای او ډیر اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه دا ده چې د اوبه په استعمال کې پام او فکر وکړي، ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده، د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سیمه تر ولایت پر نو سره سوالي چې جمپونه د ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاته دي دغسې تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېد. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغسې ځي تر دیشو پورې دا ډېره غټه لار د روجانه درې ولسوالۍ نښلي خانشین دی دیشو د ګرمسیل دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نښلي. نو موږ خپل د لوړپوړي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسؤلین یې واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا دی راډیو ټولو کارکون کا وردن ګټ سلامونه هله د شپه اس ز عبد نجاب خوانم د هلمند ولایت نام ازمر پسیم کی د هلمند ولایت د ندالی ول سوال د شاول پسیم کی دل ته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو لمن د یو افغان سیم د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. نظمر حکومت څه دا غوښتنه ده؟ اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بالخصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغان سیم یا د اتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرې مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نه شو کولی چې تر خپلو نورو ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي یا کوم موټر ته یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو یا هغه کشپه وي که ورځ موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریک وو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤلین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤلین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. اداره پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. الحمدلله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کړي او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کړي. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسېږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناءاللہ شگیوالم د ننګرهار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینا. اوس مهال په لغمان پوهنتون کې په لوړ زده کړو بوخت یو. مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون له کبله مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي، فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام. لازمه پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کچاک بری د کارخانې دی پودر دی ماملا د لیکر او ولس ستړیا جوړ کړی د ولس ور په داغه دوه دوه مانم ځکی لري ور هغه دوه مان ته کوم غنوم د پښک پاش په دا خولا کا غولاد له چلو کیر نو دې جدا سو کړه ک پنځزونه جو دا غجم پر ولګی چې تاریخ خرچ پروشم بند کی ورور ک خانې هم بد کی کچاکبر یې مرک او نو زم ول سره جوړور مرست جو کی دا مرست جرا سره کی کنه دا شش کال ورور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په و ګولا ډوډۍ په سیاریا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړي مرسي دا آزادی رادیو کارکونکو شش شولس په خیر نور دا پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشي لاری بندی دی ورور دی اسلامی مارد دا خواست از مرگوشتان دیش دا لاری را خلاس کی دیر لسخت سن سر مخامخیو دیر در پا در سیویو دیر خاک پا سر سیویو ورور یو نارا نچوک کبری نچوک استا ورور از مرگتی دا تدیب خبری دا غاکی دیر منانوی ورور جان
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات اول سلامون آمنی کی حیلی احترامات تاست او دزادی راڈیو ٹو لکار کون کو او ریدون کو لیدون کو تدرن لکمی سخوایم نو حیلی دا چیز ما دا پیغام با تلور پور چارواک پر ورسی جی اغا می پا دی شکل باندی دی چی داغ سیم کارتون چی پرنتو لکی دسکری باندی راجستر ری جی دا خو باید پر کاغذی تذکره باندې هم راجستر شي بیا مخکې موږ پر کاغذی تذکره باندې راجستروله اوس وایي کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله کنه یلته چې بیا ورسو سل ستونزې دلته پر یاستو کې موږ ته جوړي ولار سره هغه څه تبدیل ک زره غونی بانک ته تحویل ک او کفاده ادارو کې دا وسره کم کار دی زره غونی بانک ته تحویل ک 200 چاپه ک او کدا وک سل رقم مشکلاتونه دي نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښکه وسی شدی نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ټول راځم چې څنګه وختم په خیر الحمدلله مانه ملغمان څخه نو زه یو تر دې چې نصر مې نه کیږي تقریبا د مې څه کې نظر کې شوې ده چې په خلو وي څو کالې تر وکړم په تاسو باندې پاره څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوی وایي چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین مسیان دي د غدوتنه ماشومان دي یوه دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دي له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکوره وتلی تر اوسه معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي 0 5 2 2 1 2 او بل شمیره دا 0 1 1 9 1 9
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړې په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نم دے داس د ودی شو اتدی شو کلو وی کومر کی میاں قد سڑائے د برابر گیر لہری او په اعصاب مغزو کې جوړ د فاسد کور نه خپه شوی تللې ده تلو پنځه کاله کېږي چې بېخي نه درکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي زمونږ د واټسپ شماره ده البته زما د واټسپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنې صفر اووه یو څلور یو پنځه اووه سپر درې بلا اتصالات شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده سپر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنې سپر اووه اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه د ازادي رادیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتلونکي روغ او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوی دی هر چاته معلومات چې د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټي ان ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور وسته روشن نمبر وایم صفر وسو شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی شمارې وروسته کې تکراروم صفر وسو شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر وسو اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په امان.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنی کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت بکواد ولسوالی سس سره پر اړی کې ما زما ورکو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی شپش کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا څلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري پر وسو درې اته سو ته 200 بلش میرا وایم سی پر وسو دوا شپر سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دای خپل ځان د هرات ولایت شیندان ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبا یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره اوس دلې بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وانا قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می دیر و جړل وا مې بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا
بے وسا تدبیر چھارے سپیا وار تقدیر د قسمت ستورو مختوا نامسلوا میں بخا ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دکو